را هم بررسی میکنیم، گرچه کوشش کردیم که نمایندهای حکومت افغانستان هم در این بحث شرکت بکنن، متاسفانه موفق نشدیم و اونا هم مصروف بودن یا نتونستن شرکت بکنن. به هر حال حالا وقت خبرها رسید. برنامه زیر آسمان کبود یک ساعت دیگر هم یعنی تا ساعت 5 ادامه خواهد داشت. با ما باشید.
ناجیه صفی در افغانستان خبرونه برندی کوی.
پایل کې د مهمو خبرونو سر ټکی، ناتو وایي چې په کابل کې د تیر شپې د انتحاري حملې له امله د غوث ماموریت د یو سرتیري په ګډون اته ملکي قراردادیان وژل شوي. د ملي امنیت عمومي ریاست په کندهار کې د وسله والو مخالفینو د یوې تروریستي شبکې د نیولو خبر ورکوي. او د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزیر وایي چې د سولې په راوستو کې ځوانان کولی شي چې مهم رول ولوبوي. د خبرونو تفصیل. ناتو وایي چې په کابل کې د تیر شپې د انتحاري حملې له امله د غوث ماموریت د یو سرتیري او اته په ګډون اته ملکي قراردادیان وژل شوي دي. د حمله تیر شپه د دریو وسله والو لخوا د کابل د قصبې په سیمه کې د ائتلافي ځواکونو په مرکز وشوه، خو له دې مخکې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د کابل د پولیسو د اکاډمۍ مخې ته د تیر شپې په انتحاري حملې کې له څلوېښتو ډیرو محصلینو او عامو وګړو ته مرګ ژوبله وخت. د دې وزارت په خبر پاڼه کې دا پیښه په سختو ټکو غندل شوې او ویلي دي چې له مخالفینو بعد د دې خونړۍ حملې غچ واخیستل شي. له بلې خوا په کابل کې نن لسګونو مدني فعالانو د دې ښار وروستیو انتحاري حملو قربانیانو ته د وینې په ورکولو سره د وسلوال طالبان د افغانانو اصلي دښمنان وبلل. دغه مدني فعالان چې د کابل په زرنگار پارک کې راټول شوي وو ویل چې د وینې ورکول د افغانانو ترمنځ د یووالي څرګندونه کوي. د مدني ټولنې فعال باقي سمندر وویل چې دا ډول حملې د دې سبب کیږي چې بېلابېل قومونه سره یو موټی شي. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزیر وایي چې د سولې پر وسو کې ځوانان کولی شي چې مهم رول ولوبوي. عبدالباری جهانی نن په سوله کې د ځوانانو رول په اړه د یو جوړ شوي سیمینار پر مهال ویل چې د ټولنې 15% برخه ځوانان جوړوي او باید له دې قوي کار واخیستل شي.
ځوانان ځکه موږ په دې جریان کې مهم بولو چې ماشاءالله نوي ټکنالوژي او د کمپیوټر او د نوو تحصیلاتو سره بلد دي.
خغلی جهانی وویل چې ځوانانو ته باید د موقع ورکړل شي چې د خپلو نورو فعالیتونو ترڅنګ د سولې په راوستو کې مهمه برخه واخلي. او د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په کندهار کې د مولوي آغا په مشرۍ د وسلوالو مخالفینو یوه شبکه نیولې ده. د دې ریاست خبر پاڼه وایي چې دا ډله په بېلابېلو ورنکارو فعالیتونو بوخته وه او اوس مهال ورسره ماینونه او نور مهمات نیول شوي دي. دا د افغانستان اړوند مهم خبرونه. بهرني خبرونه له مللې بشیر څخه اورئ.
د اسلامي دولت سختريزو د عراق په شمال کې له هغه راهسي چې موصل شار یې د 2014 کال په جون میاشت کې ونیوي 2000 کسان وژل دي. د عراق د دفاع وزیر خالد العبیدی د دې وزارت پر ویب پاڼه په یو ویډیوي پیغام کې وویل په نینوا کې سختريزو په بیرهمۍ سره 2001 کسان د همکارۍ نه کولو په تور ووژل. د پارلمان رئیس سلیم الجبوري دغه وژنه یو تاریخي ډلیزه وژنه وبلله. صدر اعظم حیدر العبادی بیا ادعا کوي چې دا وژنې هغه وخت رامنځته تسوی چې داعش ډلې د انبار ولایت سیمې عراقي ځواکونو ته لاسه ورکړي. د 2001 وژل شوو کسانو نمونه د اسلامي دولت سخت دریز ډلې یا داعش لخوا په یو لیست کې خپره شوی او دا لیست د روغتیا د ریاست د ځایي څانګې پر دیوال ځوړند کړل شوی دی. د امریکا یو څېړنیز مرکز د ایران په پارچین پوځي سیمه کې د دې هیواد د زیاتو سویو فعالیتونو په اړه پوښتنې راپورته کړي دي. امریکا او اسرائیل شک لري چې ایران په دې ځای کې خپلې اټومي وسلې چې د جوړېدو په حال کې دي تجربه کړي دي. د ساینس او نړیوال امنیت انسټیټیوټ د پنجشنبې په ورځ له سټلایټ څخه اخیستل سوي عکسونو ته اشاره کړې چې پکښې یو بلډوزر، نوې ودانۍ او د کنټینر ډوله شیان ښکاري چې پارچین ته انتقالیږي. ایران ویلي چې دې ځای کې د سړک جوړولو کار روان دی، خو د دغه انسټیټیوټ په وینا داسې نه ښکاري دا موټر دې د سړک له جوړولو سره تړاو ولري. د انسټیټیوټ په وینا دا بله منطقه لري وي چې ایران د اوبو له بند څخه 3 کیلومتره لرې موټرونه ودروي. ایران د نړۍ له سترو قدرتونو سره د جولای په 14مه د خپل اټومي پروګرام د محدودولو په خاطر موافقه لاسلیک کړه ترڅو ورباندې لګیدلې نړیوال بندیزونه لرې شي. سپینه ماڼۍ وایي هغه اسلامي سخت دریځ به په امریکا کې نه محاکمه کیږي چې د امریکایي برمته سوي کیلا مویلر په نیولو او شکنجه کولو کې مرسته کړې وه. دا سخت دریځ د ام سیاف په نوم مشهوره ده او له هغه وروسته چې په سوریه کې د امریکایي ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې نیول سوې وه، له امریکایي ځواکونو سره یې د پلټنو پر مهال همکاري کړې ده. ام سیاف د عراق تابعیت لري او د سپینې ماڼۍ د ویان جوش ارنست په وینا دا به په عراق کې د کورد چارواکو لخوا محاکمه کیږي. د امریکا د دفاع وزارت په وینا ام سیاف اوس مهال د عراق د خپلواکي کردستان سیمې د کورنۍ چارو د وزارت په توقیف کې ده. ام سیاف د ابو سیاف میرمن و. پر ابو سیاف تور و چې د داعش ډلې د مالی چارو متخصص و چې په سوریه کې په می میاشت کې د امریکایي ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې ووژل سو. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازی سمانتا پاور وایي د امریکا متحده ایالاتونه هغه راپورونه څېړي چې وایي د ایران د سپاه پاسداران انقلاب د قدس څانګې قومندان په وروستیو کې د ملګرو ملتونو د بندیز سربیره روسیې ته سفر کړی دی. ایراني چارواکو رویټرز خبري اجانس ته ویلي دي چې تورن جنرال قاسم سلیمانی د تیرې میاشتې په وروستیو کې په مسکو کې له روسي چارواکو سره کتلي او له هغوی سره یې د S-300 توغندیو په اړه خبرې کړې دي چې ایران ته یې ورکړي. فاکس خبری آژانس خبر ورکوي چې سلیمانی د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره کتلی دی. کرملین دا راپور ردوي، خو رویټرز خبری آژانس وایي چې د امریکا امنیتي سرچینې د دې غونډې تایید کوي. پاور وایي چې د ملګرو ملتونو د بندیز له مخې ټول هیوادونه باید د ایران دغه جنرال ته اجازه ورنکړي چې د دوی خاورې ته داخل سي، او یوازې په هغه حالت کې اجازه ممکنه ده چې امنیت شورا پریکړه وکړي. د سپاه پاسداران انقلاب د قدس ډله تروریستي ډله بلل سوې ده او سلیمانی له 2001 کال راهیسې د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دی. فاکس خبری اجانس د امریکایي استخباراتي سرچینو په وینا وایي چې سلیمانی د جولای په 14مه مسکو ته تللی و څو له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د روسیې له دفاع وزیر سرګی شویګو سره وګوري. او د امریکایي محکمې د روسیې د پوځ یو پخوانی د ټانک قومندان تورن وپیژندی. پر دغه پخوانی روسی قومندان تور و چې په افغانستان کې په 2009 کال کې د طالبانو لخوا پر امریکایي ځواکونو د برید پلان جوړ کړی او د دې حملې مشري هم کوله. اریک حمیدولین پرون د تروریزم لپاره د سامان د برابرولو، د امریکایي الوتکې د لمنځه وړلو د هڅو او د ډله ییزې وژنې لپاره د وسلو کارولو د دسیسې جوړولو په ګډون په ټولو 15 قضیو کې تورن وپیژندل سو. حمیدولین شایي په عمری بند محکوم سي. د سزا اورولو نیټه د نومبر میاشتې 6 ټاکل سوې ده. د خبرونو پای.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود،
بیا هم اوریدونکو او میلمنو ته سلام. ترشنه آسمان لاندی پروگرام اوری چې په دې پروگرام کې پر دې خبرې کوو چې ورستۍ حمله د سولې او پخلاینې پر روانو حادثو څومره اغیز درلودلی سي. هغه ډلې چې د سولې خبرې کوي کوم دي او هغه کسان چې په ورستیو بریدونو کې لاس لري څوک دي؟
شنونده ی رادیو آزادی و برنامه زیر آسمان کبود هستید. سلام دوباره، من امید مرزبان را هم بپذیرید. موضوع مورد بحث ما در این برنامه نارامی های اخیر در افغانستان و ربطش با مذاکرات صلح و همچنان اینکه چگونه می توانیم از این مشکلات افغانستان بیرون آییم و در نهایت مشکلات اصلی افغانستان در کجا نهفته است در بخش امنیت.
بله، در پروگرام میلمنه مودی د ولسی جرګی استاد عبدالجبار قهرمان، د سیاسی او پوځي چارو کارپو محمد اساق اتمر او د کابل د عالمانو شورا رئیس مولوی عبدالبصیر حقانی. اوریدونکو هم کولای سي چې پروگرام ته زنګ را ووهي، اس ام اس ولیکي یا هم د ازادي رادیو پر فیسبوک پاڼه خپل پیغامونه ولیکي. دوه شمیرې مو فعال دي: 0999 203 540. بل شمیره مو د 0982215.
شروع میکنیم بحث را با ادامه گپ های ما با آقای اسحاق اتمر، کارشناس مسائل نظامی و سیاسی. جناب اتمر، بحث شما یا سخنان شما در نیمه اول برنامه در آخر ساعت قطع شد. لطفاً به بحثتان ادامه بدین و نتیجه گیری بکنین بحثتان را، که بعد گفتگوهای خود را با دیگر مهمانان جناب جبار قهرمان و مولوی عبدالبصیر حقانی ادامه بدیم.
تشکر مرزبان صاحب، خدمت شما عرض میکردم که مشکل نظام در درونش تقسیم امو مسئولیت ها به اساس روابط است و یا به اساس ازی که چقدر شناخت در داخل نظام است. ببینین اگر یک کمی که مسلکی تر فکر بکنیم، پیشتر آقای قهرمان به او یک اشاره داشتن، در رهبری ریاست امنیت دولتی اشخاص و افراد مقرر شدن در سطوح بسیار بالا که اینا مربوط به امو جزایر قدرت در داخل نظام هستند و ریاست امنیت ملی یک ریاست بسیار مسلکی و مخصوصا دبی وقت بسیار تخصصی است. عرض بایی بود که مثلا شما تروریست هایی را که امروز در شمال کشور میبینین، اینا از کجا رفتن؟ اینا از امی راه ها رفتن، از امی ترانسپورت به اصطلاح محلی استفاده کردن، ولی ما هیچ سیستم و یا شبکی نداشتیم که روی ایربی نظارت کنن. در کشورهای بسیار حتی بسیار که پیشرفته نیستن، شما ببینین حتی در یک اداره یک کسی به نام سیگریت فروش بیشتر اونجا، ولی او مربوط به استخبارات ابو دولت است و او به حساب سیگریت فروشی تمام یه حرکت هایی که در اداره صورت میگیره اونه تحت پوشش و نظارت خود داره. ما در یک کشور زندگی میکنیم که در هر طرف ازی جنجال است و در هر طرف ازی مسائل استخباراتی است، ولی ما نتونستیم شبکه یا پوشش را ایجاد بکنیم که بتاریم ابی رفتابت ها را کنترل بکنیم. مولای سه پشتر اگر بسیار خوب زدن، در پوانتون کابل ببینید، در نفس کابل، در پوانتون کابل اشخاص و افراد اوجا شروع به تبلیغ میکنند یا تبلیغات را دارند که براینده افغانستان، براینده جواران افغانستان خیلی خطرناک است و این مسئله است که همه که بیفابند و به هنوز اینطور یک چیز ندیدیم، یک سیستم نظارتی یا دقل یک کسی باشه که مسئولیت داشته باشه و یا بابو مدیرهایی که ایدبی در پانتور هستند یا بابو اداره که مسئولیت بیره دارند با اونا در تواس شدند و این مسئله را از اینجا بخوش کارند. یا بیتر روابط را ببینید، با اگر خواسته باشید اسناد و شواهد هم خدمت شما را بکنم. به طور مثال وزارت خارجه و شما در تباب نمایندگی های وزارت خارجه در اطراف ببینید، تبابش کسای مقرر هستند که اودا به خاطر تعبیر حفظ حیثیت وزارت خارجه اونجا نرفتند. اینا کسا هستند که حتی بیشترینشان تحصیلات صرف 12 هم ندارن، تمامشان به بزنس ها
در کل جناب
و قاچاق مواد مخدر و دادن ویزه ها در مقابل پول.
تشکر جناب اطمس،
و دادن ویزه ها
که در کل عرض شما خیلی با مزد مختصر، چون از بحث نمیخواییم بیرون شدید. موضوع مورد بحث، موضوعی که شما میخواییم مطرح بکنید نیست که کار به اهل کار سپرده نشده، درست است؟
یقیناً حتی نمایندگی های با عوض از این که به منافع ملی کشور توجه کنن، اینا در پی قاچاق یا به اصطلاح صادر کردن موتورهای زیری به جناب وزیر صاحب خارجه و به مقامات مربوط هستن که وزیر صاحب خارجه هم خودشان در چنین بزنس ها خودشان رو شامل هستن.
تشکر جناب اطمرسب. جناب آقای قهرمان، یک سوال پیشتر یکی از شنونده ها فکر میکنم آقای وطن دوست بود از شما مطرح کردن که شما میگین مردم پا بخیزن و از دولت بپرسن و حرکت بکنن، بعد اونا گفتن که خب مردم شما را به حیث نماینده انتخاب کردن به پارلمان فرستادن، این حالا وظیفه شما هست که از دولت بپرسین و مردم را آگاهی بتن که در کل در وضعیت چی میگذره، یعنی شما هستین که به مقام های بلند دولتی دسترسی دارین نه مردم عام.
زبر در نمره ده دغه وطن دوست د پښتنې په جواب کې دا در تو نن چې دا اوس تاسو سره زه باس کوم په د مطبوعاتو لاره سه او دغه مسائل بربندوم، دغه आवाज او چتوم، دا خپل څه معنی لري؟ په شورا کې عین आवाज او چتو انا خبر د ټول راز پر کار نه لرم چې دا سهار در
جناب فرمانسوی صدا از طریق رسانه ها از همه مردم افغانستان هم
بلند نشه. اما رسانه ګوره، رسانه هم خپل د بلو رسانه خپل هم په اصطلاح باندې کار آمد وسیله ده د دې کار لپاره، هم په شورا کې موږ دا کار تر سره کړی دی، هم د رسانو د امکانات سمو به راپورته کړی ده، د هرې وسیلې سره کار اخلو تر څو موږ حکومت دې ته مجبور کو چې خپل رسالت پوره کړي، هغه خپل مسؤلیت چې ورته سپارل شوی دی دا پوره کړي. دغه زموږ اواز وچتېدل، دغه په اصطلاح باندې ځان په مخاصمت کې د یو چا سره اچول، دا ټول پر دې دلالت کوي دا هم د رسنۍ لاره کوو، هم د شورا د لارې کو او امید نور لار سکو د ټول وسلو سم کار خسته دي او یو د کی که هم آرام او بیکار نه ورتک شنستلی تاسو ما आवाज همیشه چې در رسنی څخه څومره اوریدل دي د غمر می په داخل د حکومت کې مستقیما مسائل مطرح کړی دي د غمر می په اصطلاح باندې په شورا د لارې مطرح کړی دي او څلیر به ساعت بل هیڅ نه بزنس لرم نه تجارت لرم غیر له دا چې د خپل ملت आवाज او مشکلات مطرح کړی دي. اختری صاحب یو سوال وکړي چې په افغانستان کې دغه مسله تر اوسه مشخصه نه ده، دوست و دشمن دا معلومه ده، یو خدا دی چې موږ ځانونه د اسانی چپ په کوڅه کې وو چې دوست او دشمن تر اوسه موږ نه پیژنو. هم د منطقې په سطح دشمنان مشخص دي، هم د فرا منطقې په سطح دشمنان مشخص دي. هر څوک پوهېږي د دغې جامعې په اصطلاح باندې هر عضو الله وکړه ډېر په ټیټه سطح د سواد په کچه کې په ټیټه سطح هغه نن دا پېژندلي دي چې زموږ دشمنان څوک دي. موږ ته خو مشکلات راپېښ دي، موږ مشکلات چې دي څو اړخه لري، اول کورنۍ اړخ، دوم بیرونی اړخ. بیرونی اړخ یې په دوه جهته کې هم په اصطلاح باندې منطقوي هم پرا منطقوي. هر څوک چې د توپک سره، د ټانک سره، د بم سره، د مواد انفلاکیو سره، د ارام په اصطلاح تخریبي وسیلې سره چې دې جغرافیه ته داخل سوی دي، د جنگ دپاره، زموږ د بدبختۍ دپاره داخل سوی دي، زما له ذهنه څخه هغه ته باید سړی دښمن تلکې وکړي چې ورور جانه ته د دې ټولو وسلو سره په دې وطن کې څه غواړې؟ آیا دغه ټولې نړۍ چې دا زموږ په کور کې دا جنگ شولاور ساتلی دي؟ آیا نن دا کار د کرزي صاحب خبره ډېره مطلق صحیح خبره وه چې دول زموږ د سولې کلي د پاکستان او د امریکایانو په جیب کې پرته ده؟ دا واقعت لري په خدای نن دنیا اول تصمیم ونیسي چې په دغه سره روانو ازادي راډیو کې مې یو خبر واورېدی چې یو کانتینر د ایران د اټومي تاسیساتو په منطقه کې د یو ځای څخه بل ځای خوځېدلی وو، سپوږمکۍ اوتومات به راپور اخیستی وو چې کانتینر د منطقې شورېدلی دی. دلته دغه لویه جګړه دا دیارلس کاله کېږي پر دې ملت باندې ترپل سوې ده. هره ورځ دا ملت د وینو په حمام کې غوټې وي. آیا دا څوک نسي کشفولی؟ دا چاته نه معلومیږي. دا یعنی دومره ړنده دنیا ده په اصطلاح باندې د مریخ سمځکې ته عکسونه مخابره کولی شي. آیا په دې نه پوهېږي چې دا مواد کومې خوا راغلل چې دا په شاشهید کې د انسان په وینو باندې ولمبول؟ هر څه بربند دي، لوچ دي، خو پکت هغه خبره د ایمانداري سطح ضعیفه ده چې نه بربندیږي نه لوچیږي. نو موږ خو اوس دغه کړی بل هیڅ وسیله نه لرو. د دغه رسنۍ د لارې بیا هم په خپل حکومت باندې غږ کوو چې و حکومته خپل رسالت د خدای په خاطر سر ته ورسوه، که دې په وسه مخنیوی نه دی چې وی کې د اوادیسو بربند خوکه، لوچ خوکه، دنیا ته خو ټول دنیا دلته خو په اسلام باندې هر چا دغه دی ورورجانه دنیا پکې کیسه داخله ده
منطقه پکښې کیسه داخله. یو اوریدونکو کې د مسعود حنفی په نامه پښتنه کړې چې طالبان څنګه هم مهاله لیوي خوا ځانته مشر ټاکي او لبلې خوا دوی پر لپسې حمله کوي. عبدالخالق رحیمی لیکلي دي چې افغان دولت د پاکستان په وړاندې باید جدي اقدام وکړي. او ګلمرجان له لغمان څخه لیکلي دي چې که چیرې په جنگ کې د مشرانو زمن برخه واخلي افغانستان کې به امن ټینګ سي. ځینې اوریدونکي په لین کې د تخنیکي همکار اشاره کوي. دغو اوریدونکو ته به ورسو د دوی ټلیفوني تماسونه براوخو. بله مهرباني وکړئ، آزادي رادیو د تشنا اسمان لاندې پروګرام.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، بفرمایئ.
دا هلمند د ولایت څخه محمد خبرې کوم. موضوع خو ډېره وګوره جالبه ده. دا زړې رادیو څخه ګرد مدام دا خبرې اورو چې سوله ده، دا غوانانو غږونه رسولي دي، د عوامو غږونه رسولي دي تر چارواکو پورې. خو د خلکو اول خبره نه هغه د زما د جبار قهرمان صاحب څخه دا سوال دی چې ته د خلکو هستازه یې په ولسي جرګه کې په کابل کې، دا څنګه د خندا وړ خبره ده چې موږ ولې په دغه لحظه مخلص وو چې سوله ده سوله ده سوله ده چا سره ده سوال چې دا وروستۍ پېښې چې په کابل کې وشولې دا به سولې په خبرو باندې بده اغېزه به ونه کړي؟ سوله چېرې ده؟ پلس سوله کړی بیا به بده اغېزه وکړي.
تشکر.
دا حالت په ټول افغانستان کې د هلمند ولایت کراسه تر دې بدې مکرې پېښې
زنده باشن. شنو یې نظرتان ره؟ بسیار تشکر، نظرتون را شنیدیم. اجازه بدین دیگه شنونده ها هم ابراز نظر بکنن.
بله بله، ستاسو نظر واوریدل سو. اتمن به قهرمان صاحب ستاسو پوښتنه ځان سره یادښت کړي. بل اوریدونکی هم پلاین کړي د تورزو. بله مهرباني وکړئ، آزادي رادیو د ترشنه اسمان لاندې پروګرام.
مننه، زندای وسه. خپل سلامونه تاسو ته، سلامات صاحب ته.
وعلیکم السلام.
احمد صاحب ته او مولوی صاحب ته او دازادی رجوع ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. اجازه مین دلمن له ولایت
خوش آمدید. عزیز صاحب محترم، بفرمایئ.
تشکر از من زنده باشین جور باشین. یه سوال می ده قهرمان صاحب نظر چی آیا قهرمان صاحب کم وقتی دم محمد عمر دمر گیلان وسو اشرف غنی صاحب دغه تفاوات سو مخ په المان باندې او ډاکټر صاحب عبدالله مخ په مصر باندې ولاړ نور چارواکی می نور خوا ته ولاړ میدان غالی پرې شو. آیا دا تړاو نه لري د دې سفرونه د دغه مسکه چې دوی ځان خپل غوږونه د افغانستان د خلکو نه بېغمه
کړه؟
طالبان یو سوال بل لرم طالبان خو دومره مونږ ته معلومیږي په دومره اندازه قوت او قدرت نه لري چې په یوه شپه او یوه ورځ کې دومره منفجر مواد د کابل ښار ته داخل کړي او انفجار ورکړي. آیا په دې کې زموږ د استخباراتو ضعف دی او که زموږ استخبارات د پاکستان د استخباراتو په تاثیر لري؟
تشکر، زنده باشین عزیز سید محترم. خب شنونده دیگه هم روی خط داریم. سلام علیکم، بفرمایین. برنامه زیر آسمان کبود است، از رادیو آزادی خوش آمدین.
سلام علیکم صاحب امیر خان، خبر علیکم سلام و سلام استاد عزتمن و محترم ملمنوت.
خوش آمدین امیر خان.
ما پښتنه د محترم کرمان صاحب نه له کرمان صاحب اول کې خو تاسو به باید چې د افغانستان خلک په دې باندې واړم پیږي چې دوی څه وکړي د جنگ د دغو مصیبتونو خو نه خلاصېږو. تاسو باید د افغانستان د جمهور رئیس دروازه ور وټکوئ، تاسو ورته مخ تاسئ تر څو پورې چې دغه د موږ خاوره دا د موږ وطن ګراو سوی دی. موږ تاسو په وطن کې به څه یو سړي مینځکه ګراو کړه، هغه به داسې سله که یو چامار مثال بښنه غواړم، موږ داسې سوي یو لکه د چامار په هغه مسلي په هغه باندې حق باندې حساب سوي یو تر څو پورې چې تر موږ په افغانانو کې دغه بارانۍ مرستې وي، دغه بارانۍ د پوځیانو تنخواګانې وي، د امریکایانو د تو موږ به همدغسې د چمرانو په لبه لبه باندې تیریږو. کرمان صاحب دی، تاسو غوندې خلک دی، تاسو اتمر صاحب دا مولوي صاحب غوندې خلک چې د خلکو په مخ کې ونه درېږي، د دوی دروازې ور ونټکوي، دا ارګ ته ور نسئ. موږ به همدغه شهیدان همداسې ورکوو لکه دا کابل کې دوی واقعې چې وشوې، خدای دې دوی وبخښي. په دې باره کې دوی څه نظر ده؟ مهرباني تاسو نه.
ډېره مننه ستاسو څخه،
تشکر، زنده باشین. خب حالا برمیگردیم به مهمانای عزیز که در استودیو هستن. چند سوال راجع شد به آقای عبدالجبار قهرمان. قهرمان صاحب بفرمایید جواب سوال ها را و بعد برمیگردیم به دیگه مهمانا و سوال.
اول خود از ما ورود چی اختر محمد دلمن څخه ویل چې سوله چیرې ده؟ زه د ده سره همغږه یم، سوله نسته. دغه ګړۍ د سولې خبرې ټول پراډ دی، دا ټول توتیا ده. دغه په اساس وخت کې چې دغه د ملا محمد عمر د مرګ موضوع دی مطرح کړل، دا د دې لپاره مطرح کړل په اصطلاح باندې چې دلته خبرې و سپین میدان ته راووتلې، دوی مجبور و چې په اصطلاح باندې باید د سوله په راوستو کې ګام پورته کړی وای او طالبان یې مستقیم خبرو ته کښېنولي وای او د اوربان موضوع مطرح سوی وای. دا باید سپوتاش سوی وای. دلته په دغه اساس وخت کې د ملا محمد عمر د مرګ موضوع را برسېره کړ چې طالبان سره ډلې ډلې شي، سره ګروپ ګروپ شي او بهانه یې جوړې شي چې ورور جانه دا خو ولا ډلې ډلې سول. یوه ډله دا زموږ خبره مني، دوی سره سولې ته کښېني، دا دوې ډلې نه مني. او هغه جنگی قوت تنظیم کې په اصطلاح باندې د هغه چا دپاره چې دوی اوس نوی پروګرام په افغانستان کې د جنگ دپاره تر کار لاندې نیولی دي، دغه ګړۍ نه د منطقې په سطحه د افغان ولس دپاره د سولې نیت شته، نه د پرا منطقې په سطحه باندې د سولې نیت شته چې دغه نن مازدیګر پاکستانو امریکایانو غربیانو وغواړي چې په افغانستان کې د سوله راشي، سبا مازدیګر په دې وطن کې سوله ده. دا جنگ د افغانانو جنگ نه دی، دا زموږ ترمنځ جنگ نه دی، دا په اصطلاح نه د پرون جنگ زموږ جنگ و، نه د نن جنگ زموږ جنگ دی. دا پرون موږ ګر سره جنگیدو، نن تر یو چتر لاندې سره ناشتو. که زه دغه په اصطلاح باندې د طالب په نامه چې نن څوک دی، که سبا تر یو چتر لاندې نه وو سره ناست، تاسې ته به ثابته شي یا موږ مړه یا موږ ژوندي. په اصطلاح باندې بدبختي په دې کې ده، په اصطلاح باندې چې موږ افغانان تر اوسه پورې په دې باندې دقیق ټول نه یو متفق شوي چې دا جنگ ته په اصطلاح باندې تایید کړو چې دا پردی جنگ دی، دا د پردی لوبه ده، دا زموږ ترمنځ جګړه نه ده. عظیمی ورور ویله په اصطلاح باندې چې دغه خبره د امید هلمند څخه تماس درلودی چې دلته دغه د جګړې او دغه شیان په ملا محمد عمر او طالب په دې خبرو پورې تړاو نه لري او زموږ مشران زموږ هم ګیله داده چې په دغه اساس وخت کې زموږ مشرتابه ته په کار و چې دوی باید په خپل وطن کې هر لحظه هر دقیقه د خپل وطن د پرهار پرهار ټپونو پر ځای مرهمونه اچولی، ولې بدبختانه خو زموږ چې نقد کوو موږ چې فشار اچولی دی. دا اوس چې مو اواز هم اوچت کړی دی یو علت د علتونه دا دی چې موږ د اراضي جون موږ ته پاره د تایید ور نه دي دغه د دې اجرات ټول نیمګړي دي دین دا وسه دي دی ناتوانه دي کدی با وسه وای دي توان درلودای یا به د جګړو مخنیوي موږ د دفاع کړی وای کې د دفاع توان درلودای اواز خو به درست وچت کړی وای خبرې خو به مستند کړی وای په دنیا کې خو به اواز راپورته کړی وای وچت کړی به وای امیر خان ورور چې هم وژغې دي د سره هم زه موافق یم د ملت چې دغه هر یو په فیسبوک باندې تاسو ته نظر را لیږي کې په اسلام باندې مستقیم ژغیږي داسې لکه زموږ په زړه کې چې دی ناشتي هغه څه چې په اسلام باندې موږ باید وای هغه دې در خوله راوځي بالکل ټول ملت اوس په دې باندې پوهېدلې دی چې جګړه د چا ده څنګه جګړه ده او په دې وطن کې او دا د چا کار دی چې د دې مخه ونیسي اوس خو دغه ګړې مسؤلیت د موجوده حکومت په غاړه باندې دی حکومت هغه څه ناتوانه دی چې په ټولو ارسو کې زموږ جامعې زموږ ټولنه په ټپه ولاړه ده که زموږ د ټولنې اقتصادي اړخ راواخلي که اجتماعي اړخ راواخلي کابلتي اړخ راواخلي که په اصطلاح باندې هر اړخ اجتماعي اړخ راواخلي ټول ټولنه په ټپه ولاړه ده موږ د دغه وسیلې څخه بهره پورته کوو د رسنۍ څخه غږ کوو د خپل چارو پر مسؤلینو
اما یک سوال دیگه ای بود جناب قهرمان صاحب شما گاه دروازه ارگ را د قلباب کردین رفتین با رئیس جمهور با همی زبان صحبت کردین مستقیم
برها د پیداوش د دغه ځای ووزم پر شپږ بجې د چارواکي سره وعده لرم د اساسي مسول سړی سره چې د امنیتي نهادونو پر راز کې اوسوک دي دغه هر د کپ دغه جهات کې مصروف یو روان یو په اسلام باندې مستقیم باسونو سره کوو هم د رئیس جمهور سره کړی دي هم په اسلام د معاون د رئیس جمهور سره کړی دي هم د شورا امنیت د مسول سره کړی دي هم په اسلام د وزیرانو تر کچ پورې هم د مطبوعاتو د لارې هم غیر مطبوعاتو د لارې څخه هیڅ وسیله کله شو پوهېږم په اسلام باندې چې دغه اواز اوچتېدل دا د خپل ځان په حق کې د خلکو ذهنونه خرابول او زه پوهېږم چې دلته په اسلام باندې سبا د دغه سره حتی د مرګ خبرې تړل دي ولې د دې چې پروا مو نه ده کړې دوست مو په دوست ویل دي دشمن ته په دشمن ویل دي چې ورور جانه پاکستان مه کوه د خدای په لحاظ نور دغه ملت باندې زړه وسوځه مسلمانې اخر انسانې خو اخر د دې ملت خمیسته د پای ټکی کښې ده دلته مخکې د ډیورند د کرښې موضوع مطرح شول زما سه یو وخت یو انګریز پوښتنه وکړل ولته ژوند د کرشی پاکستان نظر څه دی ما انګلیس ټول مالو یو جنرالو مالو سره زه تاسو سوال در کوم کتی اته وش ملک په اروپا کې بدون د مرز ژوند کولای شي موږ هم انسانانو په اسیا کې باید دا کار وکړو د خدای په لاس موږ سره لاس واخلي دغه په پاکستان کې 15 جنرالان چې تاسو په دغه لوبه کې
کومه جنبه قهرمان صاحب تشکر
ملت په بدبختی کې ته خوشبختی لټه کی
تشکر
دا لاس خدای مهار کی دا کنټرول کی
تشکر جناب قهرمان صاحب متاسفانه سیاست بازی است که به لحاظ خدا و اینها نمیشه و باید سیاست کرد با سیاست مدار. به هر حال
مولوی صاحب ځینی کسانو انتقادونه وکړل چې دغه د افغانستان د سولې مسله زیاتره د پاکستان په لاس کې ده او په وروستیو ناامنیو کې هم د دوی په خبره چې دغه هیواد لاس لري. تاسو څه فکر کوئ هغه وسلوال طالبان چې د پاکستان په غوښتنه په افغانستان کې حملې تنظیموي آیا دې ته غاړه ږدي چې د افغان حکومت غوښتنې ومني او د افغان حکومت خبره ومني؟
لکه څنګه چې مخکې قهرمان صاحب ویلی چې جناب جلال مآب رئیس جمهور کرزی چې کومه خبره کړې وه زه له هغې سره موافق یم چې په افغانستان کې د صلح کلي د پاکستان او د امریکا بالخصوص د امریکا په لاس کې ده. امریکایان که غواړي چې په آسیا کې خپل نفوذ ولري او دوی له افغانستان له لارې نه خپلې ګټې انتقال کړي نو دوی دې په دې باندې پوه شي چې دوی په افغانستان کې صلح راولي. که چیرته دوی صلح را نه ولي دا خبره ما ایکنبیری د امریکا سفیر ته هم کړې ده چې دوی به خپل مړي هم له افغانستان نه اونه باسي. دا دوی ته واضح خبره زه ورته کومه او تر نه ډارېږم هم نه. لکه څنګه چې دومره مړي او دومره وینې په افغانستان کې توی شوي دي دغه کوم نفر چې راوستي ده دا به یو هم له افغانستان نه ووځي ځکه افغانانو حوصله نوره ختمه شوې ده. افغانانو خپله حوصله له لاسه ورکړې ده. هر ورځ افغانان په دې کې وزل کېږي. دویمه خبره د پاکستان ده. پاکستان که په دې جنگ کې خپل منافع لټوي نو په دې کې د دې منافع نشته دي. دریمه خبر د پاکستان د علماو د شیغي په افغانستان کې فتواګانې د جهاد ورکوي. کچیر د دوی دا غواړي چې په افغانستان کې مونږه فتواګانې ورکو او ترغوسی وزل کیږي افغانان د دې ګټې د دوی پلاس کړي دا هیڅ کله د دوی پلاس کړي نه دي. دوی که ځان مسلمان ګڼي او له خدای ډاریږي نو خپل حکومت د دې ته وادار کړي چې هغه حقوق چې د خدای کتاب د خدای رسول په خپل احادیثو کې ویلي دي چې همسایه څه حق لري هغه د مد نظر ونیسي او لدی دې اوډار سي چې په دوی باندې به سخترین عذاب راځي لکه دا اوس سیلابونه پکې راغلي دي او څه په ګرمۍ وزل کیږي څه په سیلاب وړ کی الله رب العزت به داسې عذاب په باندې نازل کړي چې به دوی د خلاصون لار نه لري. زه فکر کوم چې په افغانستان کې نقش د صلح شې دی هغه د پاکستان او د امریکا په لاس کې ده. او کومه د صلح پروژه چې په افغانستان کې شروع ده دا یو پروژه ده د ډالرو په دې کې هغه افراد لکه اتمر صاحب چې ورته اشاره وکړه داسې افراد سره چې هغې صلح ته وفادار نه دي. صلح له چا سره کوي؟ دشمن له دشمن سره صلح کولی شي؟ چا چې یو بل وزلې له هغه سره صلح کولی شي؟ صلح به درېمګړي مینځ سره ولي. نو په حکومت باندې مې غږ دا ده چې له دغو علماو نه چې هغه بېطرفه دي، مونږ په کابل کې 15,110 علما لرو، شورا لرو، د خدای په خاطر، د قرآن په خاطر، د دې ملت په خاطر باندې له دې ونه استفاده وکړي. هغه ملایان چې له تاسو سره په دربارو کې ناست دي او له تاسو سره په وزارتو کې ناست دي، د خدای په خاطر لږ نه لاس واخلي او دغه د جماعتو امامان او خطیبان، د مدارسو استادان راوباسي چې دوی نقش په دې کې ولوبوي او دوی د خدای د رضا لپاره خپل غږ پورته کړي، له هغو خلکو نه استفاده وکړي چې هغه په ملت باندې زړه سوځيږي. څوک چې په زدې زرې موټر کې ناست وي او ایرکنډیشن ورته چالان دي، دغه په ملت باندې څه، دغه په ملت باندې په وزلو باندې څه لکه بیګا رئیس ته والله چې بیګا رئیس ته د کابل علما په وینو کې لت پت دي او همدغه یې غږ دی چې خدای مونږ څه وکړو له ژړا او له فریاد نه همدغه غږ دی چې خدای څه وکړو چې په صلحه او نفرمونه
شما مطرح کردین، این سخنهایی که مطرح کردین جناب آقای جبار قهرمان با دیدار که امروز با همون مقامی که ازش نام نبردن دارن، این مسئله را مطرح بکنن و همین پیشنهاد شما را هم در میان بگذارن. جناب اطمر صاحب، محمد اسحاق اطمر، کارشناس مسائل نظامی و سیاسی هم در استودیو با ما هستن. اطمر صاحب گرامی، یک شنونده مطرح کرد مسئله سفر رئیس جمهور و رئیس اجرایی به بیرون از افغانستان را در چنین یک وضعیت حساس. خب رئیس جمهور خب به خاطر تداوی رفته بود، نمیفهم مسئله چقدر جدی بود. به هر حال رئیس اجرایی همچنان سفر داشت به مصر. این مسائل چقدر میتونست با حضور اینا در افغانستان مشکل را حل بکنه، یا آیا بودن از اینا در افغانستان درد را دوا میکرد؟
ببینین، مثال های بسیار زنده و در تاریخ بسیار ریزی که کشورها داریم، مثلا تهره بالیزیا سقوط کرد، وزیر هوانوردیش استعفا کرد در حالی که مربوط به او هبته بود. و همین قسم شما ببینید در کشور حتی زلزله باوجود نه، حتی اگه حادثه بشه رئیس جمهور سفر خود فسخ میکنه، و یا رئیس جمهوری که در یک سفر است با یک حادثه، با یک حادثه طبیعی سفر خود لغو میکنه و به کشورش میگرده. ما فکر میکنم ما مشکلی که در داخل نظام داریم ایست که عدم مسئولیت پذیری است. یک مسئله بسیار مهم ایست که چون نظام یک نظام تخصصی و مسلکی نیست، با قضایات برخورد مسلکی و تخصصی زبایی کنه، از او خاطر دوچار چونید مشکل بشیم. با پیشتر مثالایی که گفتم نمیخوام را تکرار بکنم، در هر بخش اداره نظام فعلی که شما ببینین مشکلات موجود است. برصورت من فکر میکنم شما ویدیویی که از طریق تلویزیون ها نشر شد، بازدید جناب رئیس جمهور دیدین که با دو تا چکس زیر پایش و با یک پای که دیگهش هم در حالت بسته بود، اینا رفتن از مریضا اعادت کردن. با باور با دادن یک روحیه است به مریض. و با خیلی آرزو داشتم که رئیس اجرایی سفر خود قطع میکرد و بیابد و سر این مسئله ملی بحث میکرد و بر مردم اپدیت میداد که او مردم ما در چی حالت استیم. من امروز از زبان یکی از بزرگواران نبشتم که حالت فعلی با چی است و با داریم به کجا بیریم و بالاخره آینده با اگر این حالت دوام کنم موقف دولت ما در قبال ایربی توطئه‌ها چی است؟
تشکر جناب مرسی. یک نکته دیگر هم اگر بالاش بحث بکنیم، کمتر از نیم ساعت مانده در این برنامه، اونی که برخورد حکومت افغانستان با اسلام آباد چگونه بوده در چند در اوایل حکومت برهبری آقای اشرف غنی، وقتی که آقای اشرف غنی رفت به پاکستان و مذاکرات تا حد ظاهرا جدی با مقام های پاکستانی و نظامی های پاکستانی داشت، امیدواری ها تا حد در افغانستان زیادتر شد روی این مسئله صلح در افغانستان، و مخصوصا وقت مذاکرات صلح روبرو شد و اولین دور مذاکرات هم برگزار شد به طور رسمی، این مسئله امیدواری ها را بیشتر ساخت. حالا دوباره امیدواری ها داره کم شده میره. به نظر شما حالا حکومت افغانستان چی بکنه؟ باید تا به حال به حد کافی فکر میکنم یا حد کافی یا برحال تلاش های جدی کرد رئیس جمهور و در کل حکومت افغانستان به خاطر قناعت دادن پاکستان، و ظاهرا دیده شد که نتیجه مثبت در دراز مدت نداشت.
قسم که شما گفته عرض بیست که رئیس جمهور تلاش کرد که تا بتانه یک دستور داشته باشه، ولی ما هر روز از طرف پاکستان یک حرکت مثبت و قدم مثبت ندیدیم. قدم بعدی برای آقای رئیس جمهوری خواهد بود که با دوستان استراتژیک خودی و حضور جدی مطرح کند.
چون هم کرد با آمریکا و چین مسئله را جدی مطرح کرد.
بله، مثلا چین با چین، با روسیه، با هندوستان، با ایران، با ایران مثلا مطرح کنند. قضیه افغانستان را ما در دو بود باید ببینیم. بله، عربستان سعودی ما در دو بود بودیم، یکی که با کشورهایی که ابرقدرت هستند و بیرون از افغانستان مثلا ایالات متحده آمریکا و انگلیس است، و یکی کشورهایی که در منطقه موجود است مثل چین، هندوستان و روسیه. با فکر میکنم نفوذ بیشتری که میتونه این کشور را روی پاکستان بگذاره زیاد مؤثریتش بیشتر است، و همچنین با دوستای استراتژیکی که ایران قرارداد و پیمانهای امنیتی دارند مثل امریکا. ما فکر میکنم آقای غری باید مکلف است که این قضایا را با امریکا واضحاً و به طور بسیار جدی مطرح بکنه. فشاری که امریکا بالای پاکستان آورده میتونه، هیچ کشور دیگه بالای پاکستان آورده نمیتونه. و اگر امریکایی ها ما را بازی بیتن و خیمش را بازی بکنن، ما بهتر است که رای خود روشن کنیم. با باور ما امریکایی ها بحران را مدیریت میکنن. امریکایی ها در پی از این است که چقدر ما بتانیم امو رقم جنگ یا ظرفیت قوت های خود بلند ببریم یا جنگ محدود بسازیم. اونا در پی اهداف بزرگتر از افغانستان هستند، و این قضیه سبب میشه که پاکستان جزء اوربو استراتژی امریکایی ها باشه. من فکر میکنم امریکایی ها حتی حاضر هم نخواد باشن که اینا نیروهای خود بعد از سال 2016 بیرون ببرن، چنانچه اخیراً آقای دیمسی و کمپل ایران مشوره دادن به امریکایی ها که شما نیروهای تا را از افغانستان نکشین، برای اینکه افغانستان وضع شکننده داره. این خودش میتونه یک بهانه حضور امریکا را در منطقه برای طویل المدت داشته باشه. من فکر میکنم این سطح بازی های سیاسی از اما ظرفیت رهبری امروزی با یک ذره بلندتر است، و امیدوار هستم که ایران بتانند با دوستای استراتژیک خود قضایا را خیلی جدی مطرح بکنند.
بله،
اگر ایران قضایا را خیلی جدی مطرح نکنند، عواقبی که در منطقه وجود داره باز کنترل ازی سخت خواهد بود برای خود افغانا.
ژوندۍ وسه اتمر صاحب، قهرمان صاحب، ستاسو په خبرو کې دا مسله هم یاد اسوه چې په ورسوي کې د طالبانو په منځ کې اختلافات راغلي دي، خصوصا د ملا عمر د مرګ تر اعلان وروسته. افغان حکومت له دغو اختلافات څخه د سولې د ټینګښت لپاره څه استفاده کولای شي؟
افغان حکومت واقعت هم کچیر خپل اساسی دندو او مسولیتونو ته ځیر سی او لږ ډیر د خپل په مدیریتي اړخ کې واقعا هم هغه څوک چې ور د خار وی او استعداد ورسره وي د په کار وګماري، د دغه هرې واقعې د دې هرې پیښې څخه کولای شي د خپل ملت په نفع باندې مثبته ګټه واخلي. اول مثبته ګټه دا ده چې نن ورځ په اصطلاح باندې هغه خلک چې د طالب په نامه باندې په دغه سپوپو کې خود جوشه خلک د یو عقیدی لمخی د بل لمخی په دغه کاروان کې یادم لا محمد عمر د ارتباطات لمخی یاد بل لمخی په دې اړخ کې روان ول، نن ورځ اغوی ته ډیر خبري جوت شو چې ولاد الوبه خو پرون شاید د یو قسم فکر کاوی چې واقعا جهاد دی وطن دی دادی، نن دا ورته ثابت شو چې لوبه پاکستان دی او دا ټول په ساتو پاکستان کې دادی. کله چې دا ټول خلکو سره ارتباطات نیول سی وای، ټول خبرو تاجر سی وای، راغلی وای د خپل کور ته او د حالت صحیح په اصطلاح باندې دی په مثال باندې نور د مختلفو اتا نقطه د فشار کې دای شوی چې په خپل او پاکستان باندې نقطه د فشار ځنجوره سوی چې حالت په پاکستان کې او پاکستان ته سرخوږی جوړ کړی چې په پاکستان ته چې ماران روزي د بل د وهلو د فار کې دای چې د امر پر تا باندې نمیسته مال چې داستا بګوت دا ټول په شوم مدیریت باندې ممکن او په شو په اصطلاح باندې دغه خبره د مشرتابه پوری ممکن مش سخت کمبوت لرو د مدیریت په جهت کې زموږ مدیریت د سام په شکل باندې موږ چنی ما پک سوی زموږ د ټولو مشکلاتو د حل کلی هغه کورنی اړخ کې چې راواخلې په سالم حکومتداري کې نغښتې ده، په سالم مدیریت کې نغښتې ده، که هر لحظه هر دی که موږ ټول په دې باندې قادر سلو کار مو اهل کار ته وسپاري، اوس خو داسې واله تحکیم دی، نجار مو وړی د شفاخانې مسول مو ټاکلی دی، نجار هیڅ وخت شفاخانه نشي رابري کولی تر څو یو ډاکټر د شفاخانې په راز کې تعین نه کړي. دغه حالت ته چې د پای ټکی کښېنښول سي په دغه خلکو چې دا اوس یې پیرلن لرو موږ به د دغسې بد حالت سره مخامخ
شودغسې
په مشکلاتو کې به ګرفتار یې لکه دا اوس.
تشکر جناب قهرمان صاحب. دو نکته مهمه که در اینجا مطرح شد، یکی درباره عوامل ناامنی ها در افغانستان، سپردن اهل کار به اهل کار که چنین نشده به نظر شما، به نظر مهمان عزیز ما در برنامه، و همچنان نکته دیگر که با پاکستان سیاستمدارای ما نتونستند تا به حال کنار بیاین و تمام نگرانیایی که وجود داره بین دو کشور این مسئله را حل بکنن، و در نهایت به گفته جناب آقای قهرمان باید به ملت مراجعه شود. خب حالا ما هم به شنونده های عزیز مراجعه میکنیم، میبینیم که نظریات اونها چی هست. ساعت 4:40 دقیقه به وقت افغانستان است، از این برنامه حدود 20 دقیقه دیگه باقی مانده، چند شنونده را باشون صحبت میکنیم و بعد میگردیم به برمیگردیم به مهمان های خود. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام. وعلیکم السلام. سلام
به شما هم سلام، خوش آمدین. کی هستین و از کجا زنگ زدین؟
تشکر. ما فواد اخیر کولو تماس میگیرم.
خوش آمدین آقای فواد، بفرمایید.
تشکر آقای مرفان. حوال خوی عملات بزرگان و احشانه گروه ای عملات محبوب میکنم و به شهداش جهت فردوس و به زخیماش شما اجل دربار سلام میخوایم. دوم باید که حکومت با قاطعیت به این دشمنا و به این دشمنان اسلام و قرآن تاثیر بده. قبول بکنیم که عملات بیا وحشیان است، حتی با کابل مزنیه کنیم قتل که 20 در مال تولدش وحشی شد یک دشمن بیرحم دلست و عدو مشتوانی بید پسادش هست که صلح بکنه با قاطعیت و با سریعت باید که به این دشمنان و به این
تشکر. تماستان را گرفتیم، پیامتان را هم شنیدیم. خب شنونده دیگه روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایید.
و علیکم السلام، به روز خیر خیراته.
من نشونده و سمیربانی بکنیم.
خیر روزه از مارا کهرمان صاحب خطاقه بشتن را لکه تنگه شده وایده که حکومت فداغه چه وقت که باید در اختلاف خگات اخیسه وای نسل با دیگه تا واخ دیجی نکله چه ورم و رازا بل و رازا بل و رازا سنگین پول سوالی که پولیس را ولاریجی دیو کور والا تا وایی تا با دیگه سراز خانه وزی که تا هم دا مرموی وریجی کتو وچه زستا بستیری سوزم کله چه اغرا وزی دیر ولاریجی دیر بستیری سوزی نو کله به دیگه خلق دیر دیگه خواه مستان
کسیسی دیر منه ستاسو نظرت من دوی اوریدلی اتمن به جواب ورتوی ځان سره به یادښت کړی. بل اوریدونکو هم پلین کړي دته هم ورزو چې زیات انتظار پات سوی. بل مهرباني وکړئ ازادي رادیو د ترشنا اسمان لاندې پروگرام
با سلام مجدد خدمت شما و همکارانتان. ما از مولوی صاحب صحبتی کردم در رابطه به فرهنگ. فرهنگ تجاوز ببینین در افغانستان از فرهنگ تجاوز نیست، فرهنگ تجاوز توفی عرب جاهلیت در افغانستان از امروز همه کشتارهای قومی اینا جنگ قبیله‌ای خود عرب 1400 سال پیش در افغانستان حاکم. از ما افغانستانی که تا به حال تلاش داریم به گرد یک قانون که جمع شویم که یک ملت شویم، علت چی است که ما فرهنگ عرب در اینجا فرهنگ جاهلیت حاکم است؟ دیگه موضوع ای که قرآن عظیم شان موضوع فضایل اخلاقی اجتماع را تشکیل میده، نه موضوعات علمی را بلکه علمی را رهنمود میده. شما ببینید خودتان پیغمبر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه بوی صد متمم مکارم اخلاق، ما معبود شدیم تا فضایل اخلاقی را در اجتماع به اکمال برسانم. بنان قرآن عظیم شان خودش تاکید میکنه آیه سوره الرحمن آیه 33 را شما باز برین، آیه 33 میگه شما در پای علم برید تا با اون چیزی که در روی زیر زمین در سر آسمان تا با اون دسترسی پیدا کنین. آل جناب مولوی صاحب شما تانستین خودتان این مولوی دینی قرآن هستین، کدام فرمول کشف کردین شما؟ آیا شما می علم تکنولوژی که در اینجا هستید دستاورد کدام ملا یا مولوی یا فرض میکنم کدام روحانی است، نه، اینا باید فضایل اخلاقی رو شما در اجتماع رشد بدین. امروز ظلم در افغانستان است، فساد در افغانستان است، و یکی دیگه شما قرآن انحصاری به خود تشکیل ندین. یک جای در قرآن عظیم شان اهل ذکر آورده بس دیگه، تو نگفته قرآن خدا میگه نا انزلنا قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. کسی که تعقل میکنه تفکر میکنه، ما قرآن به او روان کردیم که کل انسان ها را خداوند میگه که ما انسان کرامت دادیم و لقد کرمنا بنی آدم، همین کرامتش عبارت تعقل تفکر جوانمردیش است. شما انحصار اگر نسازین دین کار بسیار مقبولی است، کار بسیار خوبی است. این می موضوع
تکرار است. تشکر اختری صاحب محترم. خب شنم دیگه هم روی خط تلفن هست فکر میکنم بله هستن، تلفنشان قطع نشده. سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود رادیو آزادی است.
سلام علیکم، تنگ جوری بخیره.
من نه جونده و سمیروانی
روزانه در طول گرفران را جیب زده هلمن نویلات اگر جوت و برسالی کستای سرکتان هستیم.
من نه جونده و سستاس نظر و آوریدل سو دقا مؤخری آوریدون که ایو نور آوریدون که متاسفانه چنو سراخ سلس ده که چه وقت کم دای ورزو ملمنو تا قرمان سب ده آوریدون که چو پشتنی تاست راجعه به تاس به هندمن دقا پشتنی زن سره لیکلی وی که دوی تا تاسی زواب وایست
ده سنگین چه چه ده ورور شکایت ترلو دی ده پرسنل پا حکی واقعات هم ده بیرت خبر دی ترازی چه زبط مدیرت دی که مدیرت پا طول و عرصو کی واقعا سم مدیرت و سیجی ده طول مشکلات ده حل لاری لری ده طول حلی دای سی مش چه ده اوز پیلن پا مشکلات تو که سر گرفتار یا اوز بجن پیشار پر حکومت بانی همیشه دادی او دی تا مخواستم دادی پیشتلا بانی چه مدیرت عرق می اصلاقی که دای سی مش ده طولنی طول تقریبا پینزوس په ساده مشکلات چې په کورنی اړخ پورې اړه لري کېدای شي دا حل کو ش بستر په کور کې داخل ش مدیریت بیا دا ورته هم په خپل وجود کې پیدا کیږي چې د منطقې په ساته او د پرامنطقې په ساته چې د کوم مشکلاتو سره موږ مخامخ یو هغه ته هم د حل لارې پیدا کی. وخت چې مدیریت په اصطلاح باندې په کور کې ناتوانه سو په کور کې ګډوډي ده او چې په کور کې ګډوډي بیرونی منطقې او پرامنطقې ته ډیر ساده ده چې زموږ دغه ګډوډي سه بهره پورته کی او خپل لاس په ډیر اسانی باندې راوغځي. موږ په کټ زاب مدیریت لرو کچیر موږ هر او لازم په دې باندې قادر سو چې سالم حکومتداري ته ملار خلاص کړل. زما باندې باندې باور دی چې موږ پر ټولو مشکلاتو باندې پسلا بر لاس پیدا کو او دې ټولو ته به سم سمکه یو قرار والی راول.
تشکر، زنده باشین. خب حالا به جناب مولوی صاحب برمیگردیم. آقای اختری صحبت های با شما داشتن مولوی صاحب محترم، خیلی مختصر بعد با آقای اطمرم صحبت خواهیم کرد و بحث را نتیجه گیری خواهیم کرد.
ما قسمی که برای شما معلوم است که سر فرهنگ گپ زدیم، من نمیفهم که ما مقصد اختری صاحب چی است. آیا ما قرآن به خاطر منافع شخصی خود گشتاندیم، به منافع شخصی را جی استفاده کردیم و یا خیر؟ در این خود ما بگفت از نفهمیم. یکی فرهنگ است، یکی علم است. این طالر فرق بین فرهنگ و بین علم کردن هم تا فرهنگ به این معنی اینها گفتن که فرهنگ عربا، آیا فرهنگ عرب ها جنگ است؟ امروز ما شما میبینیم سعودی را، در سعودی جنگ هست. در طول تاریخ ما شما دیدیم یا عرب ها را دیدیم که اینها جنگ کرده بود، ولی که امروز که منافع غرب در آنجا حفظ میشود، به خاطر منافع غرب در اوج امروز جنگ ایجاد شده. جنگ که در افغانستان 35 سال ادامه داره، آیا این فرهنگ عرب ها بود؟ این فرهنگ عرب ها شده نمیتونه. یا جنگی که در مقابل روس ها صورت گرفت که جهاد بود، آیا این فرهنگ عرب ها بود یا یک جهاد بود؟ البته تو ذهنت باید پاک کنی، مطالعه درست باید بکنی، نباید سر قرآن اعتراض بکنی، نباید سر علما اعتراض بکنی، اعتراضات به جای است. ما که فرهنگ صحبت میکنیم به این معنی امروز یک رسانه ما این طور موضوعات را بحث نمیکند که اطفال تربیه درست تر، مثلا اطفال ما چه قسم مکتب میروه، چه قسم تربیت داشته باشد، از این چیز، از این موضوعات بحث بکنه. یا مثلا سریال های را که جور میکنند، یا به اصطلاح یک موضوعات را که اینها بحث میکنند، در 24 ساعت یک ساعت ما موضوع دینی را از بسیار کم تلویزیون ها میبینیم، بلکه یا موضوع دینی نه، جدا ما از موضوع دینی، اخلاقیات، ضد فساد، ضد فساد اداری، ضد تروریسم، یا هم ضد مواد مخدر، این طور موضوعات از یک رسانه هم ما موجود نداریم. بنابراین موضوع از فرهنگ ای است که باید برای مردم این طور یک چیز جور شود، ساخته شود که مردم از او عبرت بگیره. بر ضد جنگ یک چیز ساخته شود که جوان مسلمانان از جنگ دست بگیره بر ضد بد اخلاقی. یعنی این فرهنگ به این معنی که مردم در افغانستان زنا بکنن، فرهنگ به این معنی که مردم لوچ بگردن، فرهنگ به این معنی که مردم بد اخلاقی بکنن، فرهنگ به این معنی که اطفال بخیده پدر مشرک بگه، پدر کافر بگه، پدر بکشه، یا فرهنگ به این معنی که عرب یا پاکستانی بر بگه که تو پدر بکش که دولت کار میکنه، این خو فرهنگ نیست برادر عزیز. باید فرهنگ با قرآن فرق بتی، فرقش باید بشناسی. اینی که قرآن برای خود راجی میکنی، یک با توهین به یک آیه تو خودت گفتی که فسالو اهل ذکر بدون یزی دیگر آیه درباره علما نامده، بی با یک آیه چی به جز یک قرآن، به یک جز یک آیه قرآن که توهین انسان بکنه و اسلام خارج میشه. تو بسته با یک آیه قرآن که درباره علما نازل شده به اوی قدر به سبوک سیل میکنی که درباره شما نازل شده. بنا ان عرض ما بر برادری می است که پس کلمه ته درست تر بخوان و از ای طور ذهنیت اگر داشته باشی از تو ذهنیت منصرف شوی.
جناب مولوی صاحب نظرتان را شنیدیم، پاسختان را همچنان. و حالا فرصت کوتاهی داریم به نتیجه گیری همین بحث. خیلی کوتاه جناب اسحاق اطمر میخوام از شما بپرسم که در کل حالا گام بعدی حکومت افغانستان چه باید باشد در معامله با پاکستان، در اصل که خب همیشه انگشت انتقاد در پاکستان نشانه گرفته میشه، برخورد بعدی حکومت افغانستان در این قسمت چه باشد به نظر شما؟
مشکلاتی که دولت افغانستان در درون خود داره یک بحث جداگانه است. آمدی سر سوال مشخص شما و ای که قدم بعدی برای مذاکرات و یا برای عکس العمل این چنینی که ما مواجه هستیم، دولت افغانستان با چی موقف بگیره، یک مسئله بسیار جدی است. با فکر میکنم دولت افغانستان با کشورهای منطقه و همچنین با دوستان استراتژیک خود یه موضوع را جدی مورد بحث قرار بده و استراتژی خود را روشن بسازه در قسمت صلح. با فکر میکنم بهتری رایی است که دولت افغانستان از پاکستان بخواه و شواهدی که از این دو انفجار به دست داره و اسنادی که در گذشته ها به دست داره اول با طرف پاکستانی را مطرح کنه و از اونا بخواه که عوامل اصلی که شما ببینید در یک چیزی که بسیار بعد از برگ بلاور واضح شد و این بود که شورای کویته در پاکستان شورا را دایر ساخت و ملا اختر منصور را باعث امیرالمومنین انتخاب کرد. یعنی این قضیه در پاکستان اتفاق افتاد. ملا حسن رحمانی زبانی که با رسانه ها مصاحبه کرد از کویته پاکستان مصاحبه کرد و برگ بلاور که صورت گرفت در یکی از شفاخانه های نزدیک کراچی بود، این چیزی است که رسانه ها بگم. عکس العمل ها هم آقای بلایعقوب هم در پاکستان ثبوت شد که موجود است، در زاکر قیوب زاکر هم در وجود است، اثر رهبانی در وجود است، بلابدار نیازی در وجود است، تمامی رهبرهایی که شما ببینید بلایعقوب هم وجود است، کل از اینا در پاکستان حضور دارن. دولت افغانستان دو کار باید بکنه، یکی که نویت برگ بلاور از پاکستان بخواه. هرچی نبود بلاور یک طبع افغان بود و او 5 سال یا 5.5 سال امیرالمومنین بود در اینجا. با فکر بکنم افغانستانی را به نیست یک دعوا مطرح بکنه، به نیست کسی که از یک طبع افغان حمایت بکنه این را باید از پاکستان بخواه که چگونگی برگ بلاور پاکستانی ها توضیح بتن و در پالی ازی از پاکستان بخواه که توریست هایی که امروز سبب فروریختر خونهای افغان های بیچاره و بیگناه بشن این را پاکستان باید پاسخ بکنه و جواب بگه که این توریست ها را در پاکستان اینا سیف حیوان برشان جور کرده و اون داره اونجا حمایت
بکنه. فقط مرکارشون از مسائل نظامی. همچنان خیلی کوتاه جناب عبدالجبار قهرمان از بولسی جرگر نظر شما را می‌خوایم در این باره که پیشنهاد شما مشخصاً به حکومت افغانستان چه هست. پیشنهاد آقای اطمر خویی بود که با پاکستان مذاکرات جدی و جدیتر انجام بده. پیشنهاد شما به حکومت افغانستان برای جلوگیری از این وضعیت چه هست؟
زموج مشکل، اساسی مشکل ده حل لار داده چه یو ډیر رښتینی او سپین بربند لوت سیاست باید مطرح شي. مشته مشکلات را پیش د پردی څخه دي. زموږ کورنۍ مشکل نه دی او نه زموږ تر مابین جګړه ده. زموږ مشکلات لوی برخه جګړه پردی خلکو منطقې په ساته او د پرا منطقې په ساته خلکو راوړې ده. زموږ مشرتابه ته په کار دی کچیر غواړي د خپل ملت و غمیست د پای ټکی پیدا کی نور باید هر څه مستند کی د استناد په لرولو سره په اصطلاح باندې مسائل باید لوڅ بربند کی نور باید دغه ډیپلوماسي و د شپشپ د حالت او باسي پاکستان ته هم لوڅ ویل چې پاکستان بسته په اصطلاح بازی بازی نونه بریش بابا بازی 15 د شکل دی د وینو په امام کې غټه کړی د پردی په خوله باندې چې پردی 15 روپۍ درته درکې او تاسو ما په کور کې جنگ شو لاور ساتي نور ما و غمیسته د پای ټکی شیر دا کوي نه زه هم جز شارک بل لار نه لرم خپل ټول ملت برابر راجم کم یو لوی اجماع دی راوغواړي ملت سره دی ښیر دی چې ملت پاکستان او منطقه او پرا منطقه مو نه پرېږدي دوی خبرې دي یا ور تسلیم سي او یا قاطع تصمیم ونیسي چې د حل لار په ستاسو باندې د کجا خپل پسوک جوړه
کړو موقف جدي در مقابل پاکستان و سیاست بدون پنهانکاری
بله مولوی صاحب ستاسو نظر کچېره راو خو په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره څه کول پکار دي تاسو مخکې هم اشاره وکړه چې افغان حکومت په دې برخه کې دینی عالمانو ته شاګرځولې ده او د دوی له رول څخه زیاته استفاده نه کوي که تاسو اوس خپل پیشنهاد راته وایست چې څه کول پکار دي
زما پیشنهاد د حکومت رهبرانو ته دا دی چې باید دوی له دینی عالمانو نه چې هغه په کابل کې موجود دي له هغوی نه درسته استفاده وکړي. در یو موضوع دویم موضوع دا ده چې باید امریکایانو سره لوچې خبرې وشي او دې ته دوی اړ باشي چې دوی په پاکستان باندې فشار راوړي او پاکستان دې ته تابع کړي چې له افغان حکومت سره د صلح په ارتباط باندې همکاري وکړي او په افغانستان کې صلح راشي. دریم پیشنهاد مې دولت ته دا دی هغه کړی چې هغه استخباراتي کړی دي هغې له خارج له مرز نه راځي د هغوی تعقیبول د هغوی دلته د هغوی اعمال او هغه خلک چې دلته دوی ته دوی سره همکاري کوي دوی تیراولي دوی سره هر قسمه کومک کوي مالی کومک کوي نور کومکونه کوي د هغوی تعقیبول او په دینی مدارسو په دغه کې په پانتونو کې چې کومې کړۍ د ځوانانو د ذهنو د خرابولو لپاره کار کوي باید دوی تعقیب شي او عدلي او قضایي ارګانو ته وسپارلی شي. په دې اساس کې مونږ کولی شو چې د علماو سره دوی یو شي او علماو نه استفاده وکړي نو په افغانستان کې دایمي صلح راځي.
زنده باشین. تشکر جناب عبدالجبار قهرمان از ولسی جګه افغانستان. محمد اسحاق اطمر کارشناس مسائل نظامی و سیاسی. مولوی عبدالبصیر حقانی رئیس شورای علمای کابل که در این برنامه ما را همراهی کردین. من امید مرزبان و همکارم سالم محمد صالح حالا با شما خداحافظی میکنیم. برنامه های رادیو آزادی را تا ساعت 7 بشنوید. پس از ساعت 7 برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا قابل دریافت هستند. و یک بار دیگه تشکر از شنونده هایی که از طریق اس ام اس تلفن ها و همچنان صفحه فیسبوک ما را همراهی کردن و نتونستیم تمام پیام های شما را پخش بکنیم به خاطر کمی وقت. و یک چیز دیگه که به یاد شنونده ها باشه و اینکه نظریاتی که در این برنامه ابراز شد همه نظریات شنونده های رادیو آزادی بود نه نظر رسمی رادیو آزادی.
اتن کای می شود های با یک تن اتن کای می شود این وطن به ما وطن کای می شود این وطن به ما وطن کای می شود گر نباشد از تو هم این سرزمین گر نباشد از تو هم این سرزمین خانه آباد من کی می شود خانه آباد من کی می شود بیش از این دگر مرا مزن میزنی بزن سخن بزن بیش از این دگر مرا مزن میزنی بزن سخن بزن یک کلید خانه پیش تو یک کلید خانه پیش من یک کلید خانه پیش تو یک کلید خانه پیش من صدای عشق میرسد برای تو برای من، صدای عشق میرسد برای تو برای من. خدای کیست جان من، خدای تو خدای من، خدای کیست جان من، خدای تو خدای من. سرود سبد همدلی صلای عشق میزند که تا گلای تو شوم، که تا شوی صدای من، که تا گلای تو شوم، که تا شوی صدای من. با باغ می کشد ترانه ها یکی یکی، یکی برای دوستی، یکی برای زندگی، یکی برای دوستی، یکی برای زندگی. شکفته باد یاسمن، خجسته باد این وطن، ترانه های نسترن، یکی به تو یکی به من. ترانه های نسترن، یکی به تو یکی به من. بیش از این دگر مرا مزن، میزنی بزن سخن بزن، بیش از این دگر مرا مزن، میزنی بزن سخن بزن. یک کلید خانه پیش تو، یک کلید خانه پیش من، یک کنار باغ نسترن، یک کنار باغ یاسمن، یک